کاغذ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا. السلام علیکم درنو اوریدونکو، ستړي مشي زه زیبا خادم یم. اوس دلته په واشنگتن کې د ماسپخین یوه نیمه بجه ده. په افغانستان کې د شپې یو لس بجې کېږي. د دې ساعت د مهمو خبرونو غټ کې واورئ.
جمهور رئیس غنی نن جرمني ته ولاړی چې د مونیخ په امنیتي کانفرنس کې ګډون وکړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ویلي د پولیو یا ګوزن د ناروغۍ په خلاف باید جدي مبارزه وسي، او روسیه وایي چې تیاره ده چې په سوریه کې د اوربند په اړه خبرې وکړي.
په دې خبرونه کې چې د پنځشنبه په ورځ د 2014 کال د فبروري د میاشتې په 11 خبريږي، پر رپورټونو علاوه د آشنا ټیک پروګرام لرو، مګر دا پروګرام د وخت سب چوي دی، تاسو سره راسن نشو غږیدي. اوس زه زیبا خادم او حسیب الکوزه د دې ساعت خبرونه وایو.
یو پولیس خپل څلور ملګری پولیسان وژلي، یو وطن نورې ټپیان کړي دي. د کندهار د پولیسو ویان زیاد دوراني امریکا را غشنا راډیو ته وویل چې پیښه د کندهار د ولایت د ژیړی پولیس والی کې سوې ده. هغه داسې وویل:
برای ماشام اتنیمه بجې د ژیړی ولسوالۍ د نورزین کلا چې اړوند امنیتي پوسټه کې یو ساتون کې خپل سلا باندې خپل څلور ملګری شهادت رسولې دي او و نفر نور ته ځان کړي دي.
د کندهار د پولیسو ویان وویل د پیښې په اړه تحقیقات پیل شوي دي، خو هغه زیاته کړه چې تر اوسه پورې چې دوی کم معلومات لري، داسې معلومیږي چې برید کوونکي کومه سیاسي انګیزه نه درلودله او د پولیسو ترمنځ د لفظي شخړې له امله دغه پیښه شوې ده. هغه وویل چې برید کوونکی ولسمیر نومیږي او له تیرو دوو کلونو راهیسې د کندهار ښار په بېلابېلو امنیتي اوزو مهمو پوځي عملیاتو کې برخه اخیستې ده.
جمهور رئیس اشرف غنی نن جرمنی ته ولاړ چې په میونخ کې په امنیتی کانفرنس کې ګډون وکړي. په هغه خبر پاڼې کې چې جمهوری ریاست خبره کړې ده، ویل شوی دی چې جمهور رئیس به د میونخ په کانفرنس کې د افغانستان په امنیتی وضعیت وغږیږي. جمهور رئیس غنی به په خپل دغه دوه ورځنی سفر کې په کانفرنس کې د ګډون نه علاوه د یو شمیر هیوادونو د مشرانو سره هم وګوري.
جمهور رئیس غنی وایي چې د جګړې په ډګر کې د افغان پوځ قرباني به د سیاست په ډګر کې له پامونه غورځول شي. جمهور رئیس غنی نن د افغانستان د هوایي ځواکونو په قمندانۍ کې د افغان هوایي ځواکونو د کاري وړتیا په مناسبت جوړې شوې غونډې کې دا خبره وکړه. نور تفصیل د ممتاز بهیر په ریپورت کې اورو.
ولسمشر غنی وویل د جګړې ډګر کې د افغان پوځ قرباني به د سیاست ډګر کې لاسور نه کړي.
افغان باندې په زور هیڅوک څه نسی تحمیلوی، پر رضا هر شی منو. نو ځکه د سولې پیغام واسې پیغام، اما با عزت سوله، اساسي قانون باندې استوار سوله، د افغانستان د وطنوالو د حقوقو د ساتنې سوله. دا سوله هم د جنگ په میدان کې ګټو، هم د سیاست په میدان کې.
ولسمشر غنی زیاته کړه چې د افغان دولت غیږه د ټولنې ټولو قشرونو په مخ خلاصه ده، او هغه خلک چې د ملت پراخه غیږه نه مني، هغوی په لوی لاس ځانونه د افغانستان له ټولنې څنګ ته کوي. دا مهال د افغانستان هوایی پوځ څلور لیواګانې لري چې دوه یې په کابل او دوه نور یې په کندهار او شینډن کې دي، او په دې لیواګانو کې د شپې او ورځې د الوتنو په برخه کې پیلوټانو ته روزنه ورکول کیږي. د افغانستان د هوایی ځواک عمومي قمندان عبدالوهاب وردګ وویل د دغه هیواد ټول هوایی ځواک به د روان کال په حمل میاشت کې محاربوي وړتیا ولري او په جګړه کې به ترې کار واخلي.
د ننګرهار د امنیه قمندانۍ ویان سمونمال حضرت حسین مشرقي وال امریکا ډخته ویلي دي چې تیره ورځ ناوخته د چین د ولسوالۍ د کرکڼۍ په سیمه کې طالبانو او داعش په خپلو کې جګړه سره کړې ده. پکې د داعش 15 غړي او یو طالب وژل شوی دی. د سیمو اوسیدونکو ویلي دي چې داعش د چین په غرنیو سیمو کې فعالیت کوي او اوس دغه سیمې ته طالبان ورغلي دي. تر اوسه پورې طالبانو یا داعش د دې جګړې په اړه څه نه دي ویلي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړی استاد وایي چې د پولیو یا ګوزن د ناروغۍ په خلاف باید سخته مبارزه وشي. نیکولاس هسم د ننګرهار د ولی سلیم خندوزی سره د ملاقات په وخت کې دا خبره کړې ده. هغه ویلي دي چې په ننګرهار کې باید د پولیو خلاف سخته مبارزه وشي او دغه ناروغي باید له منځه یوړل شي.
د افغانستان په بل خبر کې د امریکا د خزانې وزارت په افغانستان کې د القاعده یو غړی د نړیوالو تروریستانو په لیست کې شامل کړی دی. د امریکا د خزانې د وزارت په خبر پاڼه کې راغلی دی چې نایف سلام محمد اجایم الحبیبی د هغه د فعالیتونو په خاطر د تروریستانو په لیست کې شامل کړی دی. په خبر پاڼه کې راغلی دی چې الحبیبی د افغانستان په ختیځ کې د القاعده د ډلې مشر دی.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه
د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوري. د سوریې د حلب په خار کې د حکومت وسوال مخالفین پلان جوړوي چې د خار د محاصره کېدو په صورت کې څنګه مقاومت وکړي. دا سرکاري چې د بشار الاسد ځواکونه به د حلب خار ته د اکمالاتو یا وزنۍ لاره چې دغه خار په لویدیس کې موقعیت لري قطع کړي. وسوال مخالفینو ژمنه کړې ده چې محاصره به ماتوي. خو د مخالفینو یو ستونزه دا ده چې په خپلو کې اختلافات لري. د سوریې د حکومت وسوال مخالفین فکر کوي چې لکه څنګه چې دوی د هومس په زوړ خار کې چې حکومتي ځواکونه محاصره کړي او مقاومت وکړ په حلب کې هم دغه کار وکړي.
د امریکا د دفاع وزیر اش کارټر د ناتو د سازمان د اروپا د ډاډ منولو د ابتکار په نامه د پروګرام سره د امریکا د دفاع د وزارت د بودیجې څخه د 3.4 میلیارډ ډالر مرستې ژمنه کړې ده. په دې اکله به نور جزئیات متی الله عابد وړاندې کړي.
د دفاع د وزیرانو د دورځنی غونډې په پای کې د امریکا دفاع وزیر اش کارټر وویل چې یاد شوی پیسې به د مخکنیو ژمنو سلور برابر وي. د دغو مرستو هدف دا دی چې په ختیځ اروپا کې د روسیې تهدید کمزورې کړي. غوول
As I told my NATO counterparts, this will support more rotational US forces in Europe.
څنګه چې ما خپل د ناتو انډیوالانو ته هم ویل دا به په اروپا کې د امریکایي ځواکونو په ځای پر ځای کې دوه مرسته وکړي چې په نوبتي ډول به په بیلابیلو برخو کې ځای پر ځای شي او په ترڅ کې به په اروپا کې د امریکا ځغره لرونکو محاربوي لیوا کال 12 میاشتې حضور ولري. امریکا به د دغو پیسو په مرسته د ملګرو هیوادونو سره لا زیات تربیوي پروګرامونه تطبیق او تمویل کړي.
خغلی کارټر دغه راز د جرمنی، ترکیه او یونان د ګډ نوښت ستاینه هم وکړه چې غواړي د میډیترینه په بهیره کې د ناتو سمندري حضور پراخه کړي او د کډوالو بحران ته ځواب ووایي. د کډوالو د بحران د حل په هدف د ناتو عمومي منشي جنس ستونډلبرګ هم د نو پلانونو تفصیل اعلان کړ. متی الله عابد، امریکا غږ آشنا رادیو.
خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوري. په بنگلاديش کې محکمه هغه افراطی او د هغه دوه ملګرو ته د مارک سزا په ځای بلری ده چې په 2004 کال کې د برتانی په یو ډیپلوماټ باندې ناکامه بریټ کړي وو. د بنگلاديش های کورټ د مفتی عبدالحنان په قضیه باندې د بیا غور کولو درخواست رد کړی ده. مفتی عبدالحنان د حرکت جهاد اسلام د منشوي ډلې مشر ده. د هغه سره یو ځای د هغه دوه نور ملاتړ کوونکو ته هم د مارک سزا او راول شوی ده. د غدری کسان په دې مجرم پیژندل شوی دي چې په انور چودري باندې بریټ کړي وو. انور چودري د بریټ په محل په بنگلاديش کې د برتانیې کمشنر وو. په عربستان کې یو خون کې شپک کس وجدي دي. د اسوشیټډ پریس خبری آژانس د سعودي عربستان د دولتي تلویزیون د وپانه او ټوئیټر له قوله ویلي دي چې پیخه د سعودي د جازان په جنوبي ولایت کې د معرف په ځایي دفتر کې شوی ده. د سعودي عربستان یو چارواکي رويټرز خبري اژانس ویل دي چې پیخه جنایي ده او بریټ کوونکي نیول شوی دي. د سعودي عربستان د دولتي تلویزیون په پانه باندې لیکل شوی دي چې په پیخه کې دوه نور کسان زخمی شوی دي خو نور تفصیل تر اوسه پورې نه دی ورکړ شوی. په تیر روسي سو میاشتو کې په سعودي کې د تشدد یو شمیر پیخې شوی دي. د جنوري په میاشت کې د شیعاګانو په جماعت باندې بریده شو چې څلور کس پکې ووژل شول. روسیا وایي چې تیار ده چې په سوریه کې د اوربان په حق له وغږیږي. روسیه دا خبره په داسې محال کې کړې ده چې په جرمنی کې د امریکا او روسیې او نورو هیوادونو د بارانۍ او چارو وزیران غونډه کوي چې په سوریه کې د جګړې د ختمولو په لارو چارو باندې خبره وکړي. په غونډه کې به د اوربان په حق له د روسیې په پیشنهاد باندې هم غور وشي. هغه هندوستاني عسکر چې شپږ ورځې د واورو لاندې وو او ژوندی راایستل شوی وو نن په روغتون کې مړ شو. دغه عسکر او نه نور عسکر هغه مهال د لس متر واورو لاندې شول چې د هیمالیې د سیاچین په سیمه کې په پوسټه باندې برف کوچ راغی. سیاچین هغه سیمه ده چې د هند او پاکستان په سرحد کې پراته ده او پاکستانی او هندي قواوو هلته جګړه هم کړې ده. دغه سیمه په دې هم شهرت لري چې د نړۍ د جګړې تر ټولو لوی ډګر ده. په نړیوالو مارکیټونو کې د اسهامو بیې هم نن ښکته وي. د اسهامو د رالوېدو علت دا و چې د تیلو د قیمتونو د رالوېدلو له امله پانګه اچونکو هم اسهام